السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په یو هیجاني لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړه. دا ماته په څه معنا په دغه جام کې د افغانستان د پرمختګ چانسونه څومره دي؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکسیت وایي دوی له افغانستان د خپل ناکام وطني هر اخ په بشپړ ډول څیړي. نوموړي پروند کابینه په غونډه کې چې ولسمشر ترامپ هم په کې وویل فلال لري چې له افغانستان د وټلو پوره حساب کتاب وکړي. د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالد ترامپ بیا وویل د هغې ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر ارزوي. د ترامپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کړې وې. د 2020 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه وویستل. د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخته یو برید وکړ چې د لسګونه افغانانو په ګډون یې دیارلس امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. د بایدن ادارې بیا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو ننګه کړې وه. د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللی او ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغوه شي. په هغه خبرپاڼه کې چې د بریتانیا پارلمان په دې اړه د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي چې موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. طالبانو که څه هم تر اوسه د بریتانیا د دغه ډول څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بیا د خپلو تګلارو ننګه کړې ده. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چلند د ښځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د دې چلند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د ښځو ډیری حقونه او ازادۍ محدودې یا منع کړې دي او ښځې او نجونې یې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړې دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ څلوېښت میلیون ډالر افغانستان ته استول کېږي. د تینسي ایالت استازي ټیم برچټ ادعا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکي نغدې پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لوېږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. له بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پخواني سرمفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته متحدو ایالتونو په افغانستان کې تر 21 میلیارد ډالر زیات پیسې لګولې دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 900 ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل، په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی، د 2013 کال راهیسې له پرله پسې وچکالیو سره مخ دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبیعي پیښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوي چې د وچکالۍ اندازه ورسره کم شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غني شویو یورانیمو زیرمه چې خالصواله یې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی. دا اداره وایي له کله چې ډونالډ ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی، ایران د یورانیمو د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حد ته نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي. دا وو خبرونه. تفصیل زمک په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور ته راځو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه انګلستان ته ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتونکي په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران 100 منډې د اتلانو په جام سیالیو کې بې ساري بولي. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بریا په خاطر زرګونه خلک واټونو ته راوتلي او خوښي کړي. د کرکټ مبصران وایي چې دې بری بل پړاو یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړي دي. تفصیل له اسمت سروانه.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسیدو ته هیلې وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی ګروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو ګروپ کې دی، خپل لومړۍ مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسیدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تېره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په 8 منډو مات کړ. دا ډېره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نشتی و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولی شول چې بهترینه لوبه وکړي، کاغه توپوهنه چې ابراهیم زدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړ، د افغانستان د پاره ثبت کړ. د غراز دی هغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشرات اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله عمرزی ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ یې افغانستان وکولې شو. انګلستان ته اوستر هدف وټا کی بیا په تو پچونه کړې. عظمت الله عمرزی او چې بهترینه تو پچونه وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان 15 لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په یو دېرش توپونو یو څلوېښت منډې وکړې او تر یو وخته یې له ابراهیم زدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پایلوبې ته به لاه ومومي.
دغسې لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډېره انرژي ورکوي، نو د ما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغسې افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له استرالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به استرالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او استرالیا هر یو درې درې او افغانستان دوه امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پایلوبې ته لار ومومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبریال بختیار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډېر مهم بولي او وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم زدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. شغله ساحل باور لري چې د ابراهیم زران د ښه ځلیدو له کبله به رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په وروستیو دو سیالیو کې د توقع خلاف ښه نه دی ځلیدلی. د شغله ساحل په نظر د استرالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 352 منډو هدف پوره کړ چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویله خو افغان لوبډله کولای شي چې هغه کم ذهني مسله استرالیا سره لري د یو خام مقابله وکي او نیمه پهلو به تزان ورسي.
د انګلستان لوبډله به د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وزي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پای لوبې ته وزي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ نیمه پای لوبې ته وتونکې لوبډله معلومه وي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره و. اوسم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت دی خو خیر. که زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه. یو لستر اوړنه بسې.
دا خځه فاطمه ملک زینو میگی وای لکه می ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمې ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. ملکیه مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان کورنۍ او ټولنې ته د قلم په مټ یو څه کړي وي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخ سي د کتابونو د مطالعې لاره. دوی په هغه وخت کې پوسې چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خسته د نورو هیوا هیوادونو د نور خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو، نه خاصه د فاکت له لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو، خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه.
بله،
او انشاءالله یو لاسته راوړنه بسې.
رازو د کتاب د نوم پاک لاره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زه دا به کتابونه کړم، څلور شپېته صفحې دی. کسې ګردم د سیدی مثلا ښه اخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کړي. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مورې ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ په لاره کې چې ځي. بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپیژاند کس ورته غږ کوي او وایي چې زه راسه زما په موټر کې مرزو، زه تا یو ځای ته بیایم، تاته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه ځي، بیا ښوونځي ته چې ولاړه شي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني، بعضي وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستل، بیا د دې خو خپل نور ټولګیوالو ته چې وکتل هغوی د وختي کښېنستل، د هغوی کارونه به منظمه وه، د دې کار به نامنظمه و. بیا دې خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړي، زه به د کیسو عنوانونه ستاسو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ور نه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتل چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دراتوایه چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمې، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي. لیکنې مې پر کړي دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړي نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کړي، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، وایي زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته زه خپله دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې دا د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې ډېر تشویقوي، خوشاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړئ چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي، په کومه برخه کې مو کړي دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم، نو اول سمستر مې وو، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یوار دا ژبې زده کړم، پس له هغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که دا راته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی شي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې، یا دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، یا دا ده چې کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول، به مې بیرته به مې ورته ورکول. زما یو پنسل وسه نه درلودل، خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، دیو ځای ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دي، دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم زما خپل پیسې پرتللې دي، قلم، کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو، حتمن موږ ورسېږو، که هغه نن دی که سبا یا بل سبا، حتمن ورسېږو. موږ باید تر شا نه سو. که اوس زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نه سمه کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو. که نه یې د یو بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بله ورځ بېرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپوو درته، خو تا ته پیسې درکو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نه سمه کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې هم تر بد بته رسي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نه سي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره و، خو دوی هڅه او کوشش وکړه، دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو. که موږ قلم کښېښو دی، دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فا فاتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، دا هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپرې کړي یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي. اغلی فاتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دوی شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه شي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره، هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ورته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه یې د دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بل د دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي. یغه لپاره مجله تنظیموم، دغه دریمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په دریمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او میرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي. البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایي چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دوی د دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي، نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده. او ځکه اول سره چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده، نو زه دوی ته هم وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، ورځې به حتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
داسې یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپله ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکوي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره، د هغو په دغسې حالت کې د هغوی غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایس ده، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې هکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپل څه پلان ورته لرې؟ آیا خپل دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پته موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پته موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل ږغ اوچت کړو. هم دا شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام دي د بي سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، دمه ورکوي خپل لیکنې سسي حقیقت دي باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده لپاره چاپ سي. د اوس لپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو په دې طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي. د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره م الهام بخښونکی ده، ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
خپل لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس چې کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور ذکرم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندی سلامت.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې، تور ویښتان دې پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل لاندې کولو په مناسبت باید زه څو خبرې وکړم چې د دوی غږ مونږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په جبا او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټول لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامدار توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یو وخت خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا موږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ما
ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي پښتنه کوي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې تر اتلس کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. زموږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هره برخه کې د هغې ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه په دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپله له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
پریسجان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی، که ښځه ده، که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نهسي اجرا کولی، خو د وچې مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، نو دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کې کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کې کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته، لاړ شي درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو، دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد کمزوري، کورنۍ نسی کولای چې د خپلې کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډېر څنګ چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې څه بیا اخته کېږي، زده کړو ته واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېرې پیسې ورته راوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا به کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې، د موټرو په مستریخانو کې شاملې، د خښو بوټو کې شاملې، په ګودامو کې شاملې، تر څو دوی ته څو پیسې بلابل راوي، ته فکر نه کوي چې هلته پلادو مه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بېلابېلو اروایي ناروغیو سره مخامخ کېږي، ځکه دوی کار نه شي کولی. هغه استاد یا څوک چې بغلته مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دین ځای کې ما لیدلي چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پیشی. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزورې دي، دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کړي، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوندې په غاړه کې وي، دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لوی او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي، دوا او درملو غم وخوري. ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ ورځ ټول ګرانیږي. نو اته داس کورنۍ وي چې دغه ماشومان به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نسو پیدا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټپلوله. دا خپله یو داس کار دی چې دوی به سهار راووتله، سهار وختي ولمونځ ملا پر ازانو باندې راوځو، د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانۍ کې به ګرځېدله، چې دا دوی درته وایي چې هرخیز تاوان دی ورته. نو شاقه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري، یا کم زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی، خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې. نو خره وایي وروره، زه دېته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړ زه یې خولۍ وکړه. دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې زده کړو لري. نو دې زده کوته نوستي کارت یاسي دې خپل معلومیږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه دي خبر، نه یوازې د زموږ په ولسوالۍ کې بلکې په ښار کې د خلکو نه دي خبر. په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانې شي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی، د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په د اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې باید د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بیخي لازمي پکار دی چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځایور سنبال کړي، تر څو یو ښه ارامه او خوشحاله ټولنه مو راتلونکي ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کېږي، حقوق ته پام نه کېږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي بدبختۍ سره مخامخ کېږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنوي، د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي، باغچه به ځنه جوړېږي، باغ به ځنه جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، سمی اصول داد څخه یو څه پوسته کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په باندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاده سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډېر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډېر زیات ضعیفوي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بېرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډېر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډېر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي دا روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډېر و. په ځینو خلکو کې دغه اصطلاح د اوس پرستا وایي، موږ د نبی اسلام امت ډېرېږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېرې، چې نسلسې مړولی، ته یې نسل پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه وي، پلار تعلیم یافته نه وي، عامه پوهاوی نه تازه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نه شم اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته وي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی وي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی وي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته وي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژر ژر ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ وي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یې دوه دي خو الو سالې دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې وي، نور خلک په عذاب وي، نور دي خدای نه دي هغې نه فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې د مخ چلودونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خدای نه خوشاله پیدا سو، دا ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني زده بل کورنۍ د جوړي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي، وخت ته پام نه کوي، بس ما زه ودنه شو د نبی وبد تیروم، دا نه دا نه دي څه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شم مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې
کڅه په دکی شدی کې یادوال لګنه وي ام مکتب په خلاص یم شخوا پاکي ام تربيت راسه کړی او پرفن کې دی شخ په کورې ته جوړ کی نو پدې کې تاریخ شپ شنو وکړه دا ډیر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډیر پام وکړي او کچیر پام ونی کې بیا به کورنۍ د زره او سنسر به مخ په دې خاطر چې پلاډونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسیږي او دینه بسیږي نو دوی په دوا چیرې ورسیږي په کلو چیرې ورسیږي د اولاد په پرمایش به چیرې ورسیږي مجبورې چې اولاد کوی زره کوڅه ته ولاړ شي چې کوڅه ته ولاړی ارت چې په کوڅه کې وکړه ورسته نه سپاره ولاړ نه بیا په کوڅه کې شهر ته وکړه بیا چې پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale سپیشلای صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دا راته واضح کړي دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سیمه مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دغه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو څو کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کوټ ځي یا ساه وخت کوټ خروزي یو څو کسان د خناول جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناول کار دي دا کسان وو چې د سند سره پیستوي دي نو دغه څه چې یو کوشنای چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر دی بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی د پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټول په اړه وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څنګه د لار وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه د کړی دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانې بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې په ټولنه باندې نه ځو ورانې بلکې دې دې تاونه ته پېښې دي زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مسلط دي د کوچنیان لپاره چې کومه څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جدید به یاره باندې مسلط لري چې دا ټیک ته ډیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړه سي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي ختم کړ دا کسان چې ښوونه ورزل سي دا کسان به مکتب نړي دا کسان به پول نړي دا کسان به وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوهیږي څو ځان پیژنه خو نه پیژني خو نه پیژني نو ټولنه به څه پیژني مور به څه پیژني پلار به څه پیژني نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجر ولري باید خپل ټولنه دا ناسور څخه څنګه خلاص ولري شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام درنه وي
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیاتوي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبا بیا څه کوي سبا بیا لږ څه غلی نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پورې چې ژوندي وي دغسې حالت سره مخامخ که چې دې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته وژه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي مشکلات به وي هر ورځ بیا غوښ نه خوري په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري په شلومبی او ډوډۍ دی وخوري مګر اولاد چې مکتب ته واستي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي و چې ډوډۍ دی ورکي مګر مکتب ته دی واستي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د واز پر خپل اولاد باندې رحم نه کړي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کړي او کچیر داسې ونه کړي چې دا 250 پیسو ته وګوري ځانداستي په دړي کې وایي کله خماندان پیماندان دی پر لټ باندې شي شودل دي چې هغه ډېر ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نه ساتلی خپل ځان نه سیملاوري خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتلی دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چې وایي شو پتیرې نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې ولا هم ورته وایي چې پر باندې خوري یا ورور د استاذي مخ ته واستوه څو ورځې ته 50 غواني د ورځې برتاوړي 50 غواني دی ش غواني یا 30 غواني زبر په وخت په یاد وي دا به دی ګټه دا نو دا لا په زحمت ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا څه څوک درو په زکات کې ورکې په خیرات کې ورکې خو د ماشومانو شرف ته توجه وکي نو کدا چې ونه کې په ټولنه کې غلل لرو په ټولنه کې بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو په ټولنه کې د مخدره مواد قاچاقبران لرو خپل به متاجر لرو اره بلا به په ټولنه کې خو کچیر د ماشومانو یا د کوچنیانو حقوق ته پاملرنه وسی بیا به یو روښانه پرمختللې افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړې مختبره به فعالې پونتون د ماسیر ولرو خو لا بعد موږ کچیر مخ خپل بدون توجه ونه کوم او پلا په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور پلا د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپل بدونو ته خپل کوچنی ورونو ته خپل کوچنی خوندو ته ډېر متوجه شي او نه دغه شغه کارونه څخه را وګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان لپاره د یو ښه کورنۍ لپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي یو به ټولنه آرام کړي بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي او د چمر مسلمانانو مرتد راته د خدای رضا مهمه ده. ازمن اسلام هم مستوای چې کوشان شفقت وکي مهرباني وکي سمو ټولنه راته وای د کوشان لاسنیوي وکي نو په دغه سي مرسته باندې په دغه سي حکمت باندې په دغه سي ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولې سو او یو شهر اتونکو لرو او جوړ روغ افغانستان درولې سو.
تاسو یادونه وکړه چې په خوانځي کې استاد په پانتون کې استاد د مسجد ملا امام د ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی.
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو ښه کورنۍ ولرو یو ښه ټولنه ولرو په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو ځکه عامه پوهاوی د هغې معنا ده معنا د عامو ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم دا کوچنیان دغونه حق لري نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی څوک چې په دفترن کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي هغه دا کار دی خپله د پوهنتون د استادانو کار دی او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي او د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی. اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی. اسلام بشر ته ډېر درنښت ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی. دا یو عجیب شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي جمعه ورځ په خطبو کې وایي ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېر غټه ونډه ولري. دغسې لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته شی نشته لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی. یعنی انټرنیټ دونه فعال نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري نو زموږ په کلو ډېر په ټوکلو کې خلک راډیو څخه ډېر ګټه اخلي او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي په ډېر ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کې د راډیو غږ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید غږ پورته کړي دغه ماشومانو د حقوقو په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسېږو او که چېرې موږ تاسو لاسر ځل ناست وو نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه نه خوښه سوي چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته هم ولرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته هلته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمخ خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي په مکتب رسېږي بیا هغه شاګردانو ته نار کېږي خدای خزه بدلالي ته نار کېږي تعلیم ته به ځي مکتب ته به ځي درس به وایي پوهنتون به وایي لوړې زده کړې به کوي د وطن خادم به جوړېږي په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي د پلار د ماسره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا د غډیا ودونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ژوندونه چې ژوندې هغه تر مل نه جوړي پرتای نه جوړه مریضي او د اولاد په پاکي په خپل ځان ساتلی نو اولاد وسو ساتي. نو په کار چې امه په هوای امسي د ماشومان او یا کوچنانو حقوق ته پاملرنه وسی د درنو خلاصو خراب وګرځول سي او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو ځخ پورته سي د مکتب څخه د حقوقو ځخ پورته سي د پونتون څخه او د دې مراکز او د مدني ټولنو او د ځوانانو او لیکوالانو او شاعرانو خبريانو او د رادیو د سپیکر څخه د ځخ راپورته سي نو پر خلکو به تاثیر وکي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستان
ماشومانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومانو باندې د درنو کارونو د زیان پکې خبرې وشولې. او له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. تربیه فرض کې چې است الله مل او ملګری.
ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے